Tırşnı Osmanlandi.
درنو او خوګو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ترشنه اسمان لاندې د خبرونې ته ښه راغلاست چې د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ملګری ملتونه وایي پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او ستنول ګړندې شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر خپل تازه رپورټ کې ویلي چې یوازې په روانه اګست میاشت کې پاکستان کې شاوخوا 15,000 افغان کډوال نیول شوي دي. دغه اداره وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې پاکستان کې له 500 زیات کډوال نیول شوي دي. په دې اړه رپورټ هم لرو. د ترشنه آسمان لاندې د خبرونه کې پاکستان کې د کډوالو د وضعیت په اړه غږیږو. را سره میلمانی دي پاکستان کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان، ډاکټر حاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د بین المللي مرکز رئیس، بریالی میاخیل پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا رئیس، او افغان خبریال بخت محمد ریحان هم را سره میلمه دی. درنو میلمنو ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت بیلک. تخنیکی همکار می وایي چې طاهر خان موږ سره دی او دغه راز ریحان صاحب موږ سره دی. ستاسو خوښه وي اول به ریپورت واورو چې د پاکستان کې د افغانستان د افغان کډوال د وضعیت په اړه دی، بیا به بحث پیل کړو. څنګه ده؟ سمه ده.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یونیسیار وای په اګست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی دی. دغه ادارې په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په ریلیف پاڼه خپور کړی ویلي چې یوازې د اګست په لومړیو یا ویشتو ورځو کې 4,800 تن افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوی دی، چې دا شمیر د جولای میاشتې په پرتله زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په جولای کې 3,400 تن نیول شوي وو. یونیسیار زیاته کړې چې د اپریل له پیل څخه د اګست 1 پورې ټولټال 3,520 افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي، خو په راپور کې نه دي روښانه شوي چې څومره کسان بیرته خوشي شوي او څومره افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوي دي. یو له دوی چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او دا مهال په بلوچستان ایالت کې اوسېږي. ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو زمونی ولم او کمپ ته بوتلم. کله چې هلته ورسېدو هیله مې وکړه چې خوشې مې کړي، ځکه میرمن او اولادونه مې زما له حاله نه خبره وو. وروسته مې هغه لږې روپۍ چې راسره وې هغوی ته ورکړې او بیرته یې خوشې کړم. که څه هم کور ته ستون شوم خو لا هم د خطر احساس کوم.
بل افغان کډوال چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي او د همونو غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، دا وکړه چې د پاکستان پولیسو یو شمېر افغانان چې د جرمني د انتقال په تمه و نیولي او بیرته افغانستان ته شړلي دي.
پاکستانی پولیسو یو شمېر افغانان چې د جرمني د انتقال په تمه و نیولي وو ډېره بده رویه ورسره شوې وه. هغوی بایومیتریک کړل او پرېکړه یې کړې وه چې باید له تورخم نه بیرته افغانستان ته وشړل شي. بالاخره د جرمني د سفارت ځایي همکارانو مداخله وکړه او یوازې دومره وتوانېدل چې د هغوی د شړلو مخه ونیسي. خو دا چې بایومیتریک شوي وو پېښور ته ولېږدول
شدن.
دغه کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې له هغه افغان کډوالو له نیولو او ویستلو څخه ډډه وکړي چې په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمیشنری یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې چې ډېر شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د افغانستان د اوسني بشري وضعیت له امله له سختو امنیتي او خوندیتابه له خطرونو سره مخ دي. د افغان کډوالو د نیونو د زیاتېدو په اړه دا راپورونه داسې مهال خپرېږي چې د پاکستان حکومت د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ له وړاندې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې پیل کړې او اوس یې ویلي چې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال چې د POR کارتونه لري هم باید د روان کال د اګست میاشتې تر پایه له دغه هېواده ووځي. د یونیسیف د معلوماتو له مخې له اپریل میاشتې څخه د اګست تر 1 پورې له 3,900 ډېر افغان کډوال پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال پاسي، بلکې د افغانستان بل ګاونډی هېواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د یونیسیف د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
درنو اوریدونکو او میلمنو ریپورت مو واوریدل چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانانو د ستنولو لړۍ ته زور ورکړی دی. رابسو په پیل کې به له طاهر خان صاحب سره وغږیږو. په پاکستان کې د مشال راډیو خبریال دی. طاهر خان صاحب، ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړی او موږ سره په دې خبرونه کې یاستئ.
ډیره مننه تاسو، شکریا. سلام تاسو سره اوریدونکو ته.
خان صاحب، وضعیت څنګه دی؟ ستاسو د سترګو لیدلې حال څه وایي؟ ولې د افغان کډوالو نیول او د پورت زور اخیستی په دې شکل باندې؟ او وسی ویلې دي چې 1.4 میلیون افغانان د اگست تر پای پورې باید ووزي. فکر کوي چې دا به عملي وي؟
ګوره، عملي خو په دومره لږ وخت خو نه کیږي. البته پاکستان چې کوم په 2023 کال کې د افغان کډوالو د واپس لیګلو کوم یو پالیسی اعلان کړی و، هم په هغه باندې ځکه اوس پورې کار روان دی چې اول هغه پاکستان به اسناد یا دول بیا افغان سټیزن کارت، او اوس چې کوم افغان لکه پی او آر کارت وسره دی 1.3 میلیون نو سب یونیسیار یادی مخکې به 1.3 میلیون یادول. نو دا اعلان چې وشو دا اخیری د پی او آر کارت والا اول د سی پاکستان کې چې کوم د ټولې ادارې دي، وزارتونه دي، لوګاړي دي، د افغانستان په دې معاملو کې هغه ټول یو متفقه توګه یو وړاندیز کړی وو د سفران چې کوم د ریاستونو سرحدونو وزارت ته د هغه کې یو غونډه شوی و. او لیکن هغه وړاندیز او هغه کې دا وړاندیز شوی وو، دا تجویز ورکړی شوی وو چې پی او آر کارت ولته دي د دې مودې وغځي تر شپږ میاشتې پورې، لیکن دا شکایت چې هغه وړاندیز اونمنل شو، هغه رد شو، او بیا دا اعلان شو چې پی او آر کارت والا یا چې کوم راجستر دی هغه به د پاکستان څخه ځي. سره له دې چې دا د پی او آر کارت افغان چې دلته وو، دا کارت نه یوازې د پاکستان فیصله و، بلکې دا یو متفقه او یو درې اړخیزه فیصله وه چې په هغه کې افغانستان تیر حکومت او پخوانی حکومتونه او دغه رنګ یونیسیار په هغه کې باغه ګلګه شامل وو. لیکن پاکستان یو ورخیزه توګه باندې دا پریکړه وکړه او دا باندې عمل روان دی او افغان واپس تنيږي.
مننه خان صاحب. پی او آر یعنی پرمټ اف ریزیدنس، ک پرمټ اف
دیتا پروف اف رجستریشن کارت وی.
پروف اف رجستریشن کارت. ډیره مننه. دا ډیرو اوریدونکو په موږ د موږ په ویب سټ کې هم لیکلي دي، وای چې کله دوی پولیسان ونیسي د ډیپورت په بانه بیا وای پیسې اخلي، چې پیسې واخستې د بیرته خوشې کوي. دا څنګه کې سره دا که پولیس پیسې واخلي نو خو بیا ونسو؟
وګوره، آزاد ځنه زیندو کې دا شکایتونه بالکل شته او د کی شک نشته، لیکن ګوره یو یو عمومي او پریکړه وی او فیصله وی چې دا کار وکيږي او یو د یو کس د نسه یو شخصي هغه اول دی د شامل کتاب د کډمنګا الله سکری دی کرنا کرش په باندې ټرک د سامان د ډکلو روان دی چې دا څه ته وایي چې دا اوس هغه باندې نو دا چې کله به پوښتا چې پیسې خلکو نه اخلي او دا چې کښتا، لیکن دا چې عمومي نه چې بس پاکستان کې بس پولیس هم نه کار تناسي، لیکن پیسې خسته کیږي.
مننه خان صاحب. سره لدی چې د غږ کیفیت مو لږ تغیر وکړي، کچیر خپل موقعیت تغیر بدلون ورکړي شاید غږ مو خسي. کومه کړکۍ یا وینډو غږ مو به تر شي. بل پښتنه چې هلته د کابل چارواکو هم راولاړه کړی د طالبانو، ویلي دي چې ډیر افغانان هلته دي. مثلا یو کس د هلته 1.5 کاله اوسېدلی، 10 کاله اوسېدلی، هلته یې جایداد اخیستی دی، هلته یې کاروبار درلود، هلته یې زندگی و روزمره مزدوری کوله. نو دوی چې په دې شکل نیول کیږي او افغانستان ته ریپورت کیږي، هغه دوی جایداد او د مالکیت هغه خپل شخصي مالکیت هغه خصوص نست راغستای، هغه به څنګه کیږي؟ د څه کوم تجویز ته چې هغه څوک ورته وساتي امانات یا ورته خرڅ کې بیا پیسې ورکي په سمه بیا باندې؟ دوی دا شکایت هم کړی چې د خپل مالونه خپل درې پنیمایي حتی په څلره مبا خرڅي د فشار لامل.
دا مهمه پوښتنه ده او دا پوښتنه تر ډېر حده دا درسته چې دلته کوم خلک واپس روان دي، د هغوی دلته ډېر زیات مالونه دي، دلته سرمایه ګذاري کړې ده، د سامانونه اخیستې دي، دلته کاروبارونه اوس هم روان دي. زه خپله سوره وړاندې بارکو سیمه ده چې هلته په زرګونو افغان هغې ژوند کوي، هلته داسې افغان سرما خپله ولیدل چې هغه ټرک کې سامان اچولی وو، د هغه دوه دوکانونه په بارکو کې دي. بارکو د اسلام آباد سره نږدې یو داسې ځای دی چې هلته ډېر لوی مارکیټ دی او ډېر لوی لوی او د لکونو کاروبار د روزې خلک کوي. هغه دواړه دوکانونه بند دي، ځکه چې هغه راته وویل چې زما دوه زامن چې دغه دوکان کې بناست وو هغه ریپورټ کړي دي او دی خپل هم روان وو. نو دا مشکلات بالکل شته او دا ډېره بدقسمتۍ خبره ده. سره دې چې طالبان حکومت سو وارې غوښتنه هم کړې ده پاکستان نه، په غونډو کې هم کړې ده، داسې هم کړې ده، لیکن او پاکستانیانو به مونږ ته ویل چې دوی به د دې لپاره یو نظام جوړیږي چې سوداګرو کوم دلته مال دی، لیکن تر اوسه پورې تاسو سره خبره کوم پاکستان په دې اړه باندې هیڅ یو تګلاره یو پالیسي جوړه نه کړه چې کوم د افغانانو سرمایه ده او دلته موجود ده هغې سره به څه کېږي. نو هغې دا یو مشکل هغې لپاره دی او هغې په دې باندې ډېر پریشان هم دي. نن ما تر میاوالي نه چې هلته یو لوی کیمپ دی د افغان کډوالو، میاوالي نه ما ته ټلیفون راغی، هلته ګڼ شمېر خلک جمع شوي وو چې کله ما ته هغوی ټلیفون کوو په ټلیفون کې خپل مشکلات ډېر مشکلات هغې اشاره وکړه. یو خو د خلکو پیسې، دویم دا چې ځینې خلکو بیا دلته مقامي خلکو ته کرس پیسې ورکړي دي. هغه کرس پیسې هغه کې په کروڑو لکه ما ته چلته یو کم افغان ناست وو هغه ما ته د درې کروڑو ته یو کس باندې پوری دي، ځکه چې کاروبارونه کې خدا قرضې کیږي یو بل ته خلک ورکوي او هغه پریشان وو چې پولیس ما اوباسي یا دې زم زما هغه پیسې به ما له څوک راکړي. نو دا مشکلات شته او په دې باندې تر اوسه پورې پاکستان هیڅ نه کمیټه جوړه کړه، نه واضحه پالیسي جوړه کړه. دا یو ډېر د پریشانۍ خبره ده افغان کډوال لپاره. زما خیال طالبان حکومت یو ذمہواری جوړیږي چې دا مسله ډېره زیاته جدي واخلي. یو دا افغانانو کومه پیسه ده، کومه سرمایه ده، هغه دا یقیني کړي چې هغه پیسه افغانستان ته هغې غواړي. او بل ستاسو دا مهمه خبره ده او اصل زموږ په ټولنه کې خدا سي یو مشکل دا کومه خبره چې تاسو کوئ چې یو سړي درې کروڑ یو کور دی هغه خرڅول غواړي، یو ځل خلکو ته معلوم شي چې دا خو دی اوس روان دی مجبور دی ناغبته پنیمای کې دا پنیمو پیسو کې دا غواړي. دا موږ د معاشري یو یو بد او منفي سوچ هم دی چې کله زه مجبور سړی وینم چې دا مجبور دی نو راشه دا وکړه. ډیر خلک داسې کیسونه هم پکې پیدا شي کنه کله چې ما ته سره په مشترکه سرمایه کړي دا سرمایه کاری کړي دا سرمایه گزاري مې کړي دا نو هغه قسم بیا دې ته انتظار وباس چې بد دالا شي دا پیسې ما ته پاتې شي.
دې ته موږ وای لخوا ګوتې نیسی څوک چې ولنریبل کنه بل سړی چې پیږي چې اوسکار هی بیا له خوګ غوتی نسی دی موږ اصلاح ده ویل خوګ غوتی ونیو. بل خبره ده د موږ په دې ورستوي کې نوې ریپورت راغی چې اسلام آباد کې پلازمینه کې لزګونه کورنۍ وای د جایدادونو د کورون مالکانو له کورونو وستلې وي. د حکومت فشار له امله جدي د کرایې مې ورکوي. الته کوم پارک د جی 6 ورته وای جی 6 الته تللی وای پارک اړولې دي. د هغوی په اړه معلومات لري؟
بالکل بلرم. او دا خلک دی ګوره دلته تاسو پته چې کله ریاست یا یو ځایی چارواکي حکومت خلکو ته وایي چې تب افغان نه پرېږدې یا یو بل ځای کې مثلا دا به نه پرېږدې هغه نه پرېږدې نو خلک بیا مجبور شي چې هغه هغې ته هم داسې وایي چې ما باندې فشار دی. دا خبره بالکل درسته چې دلته دا جی 6 علاقه ورته وایي هلته یو روغتون دی هلته یو خوا کې یو پارک دی هغې کې دا خلک ناست دي او ډېر وځي اوسي. یو بل په اسلام آباد کې خو ډېره سخته ګرمي تېره شوه پرې تورو سو میاشتو ډېره زیاته ګرمي وه او هغه ګرمۍ کې ناست وو. سره دې چې دا هغوی ډېر زیات په رسنیو کې خبرونه هم راغلل، مرکې هم راغلل، نه یوازې په پښتو چې کومه رسنۍ دي بلکې دلته پاکستان کې نورې رسنۍ دي هغې هم د هغې رپورټونه خو زما خیال دی د هغې هغه مسله هم په هغه ځای باندې پاتې ده، ځکه ځینې داسې خلک شته چې هغې نه غواړي افغانستان ته واپس لاړ شي. د ټولو خبره نه کوم، ډېر زیات روان دي په لکونو هره ورځ ډېر زیات دي، لیکن ځینې خلک خو ممکن لري څنګه چې تاسو اشاره م وکړه په رپورټ کې غالباً وشوه نو ځینې خلک نه غواړي ځکه هغې خپل تشویش ته دي هغې سره به خپل دلایل وي. هغه خلک که ته مجبورې چې هغې لاړ شي نو بیا هغې لپاره خو یو اندېښنه وي.
طاهر خان صاحب داسې ویل کېږي چې حکومت د پاکستان د مهاجرینو د کډوالو څخه د سیاسي فشار د الی په توګه کار اخلي. دا یو پوښتنه. بله پوښتنه دا ده چې ډیسیژن میکر په عادي دولتونو هیوادونو کې پارلمنټ ته مسؤول وي. آیا په پارلمان کې دا موضوع نه ده برسېره سوې چې دغه د کډوالو ستنول کې ریګولیشن ته بیا سره غور وسي؟
دا پاکستان یو ډېره بدقسمتي ده چې دا وخت اختیارات د افغانستان او د افغان کډوالو د دې په اړه باندې اختیار اوس نه پارلمان سره شته، نه سیاسي ملکی مشرانو سره شته، نه سیاسي حکومت سره شته. نو ټول اختیار اوس د کورونو چارو وزارت یادیږي، خو د کورونو چارو وزارت معنی دار چې د پاکستان فوج د پاکستان استخبارات ځکه چې ما تاسو مخکې ذکر وکړ چې سفران زخپله سفران وزیر سره ما ولیدل امیر مکان سره او دا هم دا خواهش وو چې چې د پی او آر کارډ والا دی د هغې هغه د موده د وغځول شي د پی او آر کارډ، او دویم دا چې دلته د کمشنر دفتر دی په اسلام آباد کې چې دا د افغان د کډوالو مسله د کلونو کلونو د اتیاو د لسیزې رهیسې دا اندغه د کمشنر دفتر دا ټولې چارې د هغې سره وي. هغه کمشنر دفتر هم دا خواهش وو، بلکې هغې وړاندیز کړو دا شپږ میاشتو وړاندیز د کمشنر دفتر کړو، هغه مرض شو، د سفران خواهش هم ونه منل شو. نو دلته اوس د سیاسي حکومت د پارلیمان چې څوک ابزو ارزښت او اهمیت نه ورکړي په دې مسله باندې بالکل باس نه. یو بل مشکل چې زه خامخا یاد کوم، پاکستان کې چې کوم مذهبي ډلې دي سیاسي ډلې دي، په خوا به دي د افغانستان د کډوالو په اړه باندې څه خبره کوله، د افغانستان په موضوع باندې به څه خبره کوله، هغه رنګ یې زه اوس نه وینم چې په مؤثره توګه یو انساني یو بشري د مسلې په بنیاد باندې بنسټ باندې دغه مشران چې افغانستان مهاجرینو سره افغان دغه چې په خوا کې جهادي ډلې وي هغه سره یو تعلق کو د شورویانو پر ضد باندې هغه وخت کې جنگ وو، نو هغه خلک هم خاموش وي. او هم دا وجه چې حکومتونه کله وګوري چې په دې موضوع باندې څوک خبره نه کوي، نو بیا هغه نور هم ډاډه شي دا چې څوک دا پرېکړه فیصله کوي. نو د سیاسي حکومت او د ملکي خلکو هیڅ رول اوس پاتې نه شو په دې کډوالو معاملې کې او د افغانستان معاملې کې. ټول اختیار چې کوم دی کورنو چارو وزارت ته په ظاهره باندې فوج او اسټبلیشمنت سره دی.
ډیره ډیره مننه طاهر خان صاحب، تا ویلو چې تاسو بل چیرته میعاد لري قرار لري
پښتنه نن کوي کول شي خیر دی.
پښتنه یو پښتنه نه پاتې سو چې
مهرباني
یو پښتنه ده چې حکومتونه خو بدلیږي را بدلیږي، اما ولسونه خو په خپل ځای پراته دي، د افغانستان ولس او د پاکستان ولس. که چیرې دغه سه وضعیت روان سي له کډوالو سره څه فکر کوي چې آینده به د ولسونو په اړیکو باندې څه تاثیر وکړي؟
ولسونو په تعلق باندې خو تر ډېره حده ځکه منفي اغېز کړی دی چې دا کډوالو دا موضوع چې وا ما ته کلم چې مونږ افغانستان ته تللي یو په تیرو کلونو کې تګ راته خو کېږي، جورنالستان هم کېږي، خبریالان هم کېږي. هر وخت به مونږ د افغان مشرانو نه د عام افغان نه به دا خبره ضرور اورېده چې د کډوالو د میلمستیا د کډوالو پاکستان کې د ژوند په اړه به د هر چا یو ډېر زیات مثبت نظر وو. هغه مثبت نظر ته ډېر زیات منفي هغې باندې اغېز وشو او هغې ته ډېر زیات زیان ورسېده. او ګوره دا د کډوالو د پالیسي چې نوې اعلان شوه دا د پاکستان سیاسي حکومتونو یو لحاظ سره نه ده کړی. دا چې کوم پاکستان کې هغه لنډمهالي حکومت یا نگران حکومت چې نور کاکړې مشري کوله چونکې تاثر وچ موقت حکومت چې د انتخاباتو نه وړاندې چې پاکستان کې یو قانون جوړېږي دا فیصله هغوی وکړه، او هغه حکومت هغه وخت کې دا سل په سل په پاکستان کې دا سوچ وو چې دا فوجانو کې نولې دي، نو چې فوجان یو حکومت کې نه وي نو بیا تاسو ته پته ده چې بیا فیصلې خو به ته مطلب دی هغې خپلې چې کوم هغې غواړي هغه به کېږي. نو هغه فیصله هغه وخت کې اعلان شو، او بیا تاسو ته پته ده چې هغه وروسته بیا پی ډی ایم د حکومت چې اوسنی کوم راغی نو دا تقریبا داسې وکړه چې د هغې یو تسلسل دی په یو لحاظ سره، په یو لحاظ سره دا خو انتخابات چې هغې نه پس راغلی دی، لیکن په دې موضوع باندې څوک خبره نه کوي. او چې خبره نه کوي نو بیا خو تاسو پته ده چې چې بس په دې کې څوک تپوس نه کوي. نو بس
مننه مننه خان صاحب، ډیره ډیره مننه. رابسو د خبرونه بل میلمه ته بریالی میاخیل صاحب په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا رئیس را سره دی. میاخیل صاحب یو جهان مننه، ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی دی.
تاسو نه مننه چې موږ आवाज وکړو او سونو چارواک ته وګورو راځوي. انا موږ نه لرس.
میاخیل صاحب تاسو په خبر کې اسلام آباد کې پینډی کې الته وضعیت څنګه دی؟ دا د افغانانو نیول ټول یو شان دي کنا په پنجاب کې یو قسم ده او خیبر پختونخوا کې بل ډول ده؟ د پولیسو رویو نیول او ریپورت مهرباني.
پنجاب څنګه خو الته بالکل ډېر بد حالت دی. الته زنانه ونیسي، د پولیسي نارینه پاتې شي، نارینه ونیسي زنانه پاتې شي. دا تاسو څنګه ته خان صاحب یې رخي خبرې وکړه هغه چې کوم څنګه دي واقعیت او امدا شانته چې هغه کوم کس د بارکونه ته دا غزامنی ریپورت شو کورې پاتې شو. دا شانته دا یو خبره ده پری خو چې هغه ګاډي د کړو امدا کس ته خان صاحب ورغلې دا انټرنې ته پانه ګاډي ډا کوټ ریوري ته بوته ریوري ته بوته ریور بوته کله څنګه لاړ شي. نو دغه حالات هغه د پیاسو د پاره موقع برابرۍ د پنجاب کې ولې په پښتونخوا کې چې دي الحمدلله د دې پولیسو نه موږ ډېر مشکور یو، د دې شکرګزار یو. تر اوسه پورې تر دې دمه پورې دا کار قطعا نه دی شوی. چې چا کور ته ولاړی یا چا دغه ته ورغلی خدا سي دا چې کوم ته ورځي هغه تحصیلدار او د حکم زموږ خلک چې دي دا ورځي ورته وي چې دغه د شتم د اگست پوري تاسو ځان راغون کوي او که د شتم د اگست نه پاس شي بیا به موږ اپریشن نه شروع کوو. دا خبرې کوي په کمپونو کې د مشران د غونډې او د خبرې په کې خو دروسه پوري الحمدلله داس یو منفي اصل عمل نه دی شوی.
مننه میاخیل صاحب. مخکې خان صاحب طاهر خان صاحب نه هم وپوښتل په یو کس به په تقریبا لس کاله چې پاتې سي دوه کاله چې څوک پاتې سي یو ځای کې په دوه هفته یا یو میاشت کې ځان سره ټولوي. نو څه پاکستاني چارواکي څه فکر کوي چې په دومره لنډه موده کې خلک کوي چې لاړ سي؟ ولې ولې فکر نه کوي چې دا کار که غواړي چې واقعا جدي ونیسي ولې تدریجي یو یو مهالویش نه ورته ټاکي؟ تاسو سره خبره نه ده کړې پاکستاني چارواکو سره یا د UNHCR ملګرو ملتونو چارواکو سره؟
موږ همیشه مجلسونه لرو دلته چارواکو سره، هم د انسیار سره، هم د پاکستان د چارواکو سره. نو دوی سره موږ مجلسونه دا لرو او دوی تاسو فکر کړی وي اول دوی یو څلور نوټیفیکیشن وکړل چې هغه یو د سٹیٹ بینک د پاره کړو چې دوی تاسو کمپیوټر مو بندوي، بل چې د موبایل لینک دغه لپاره کړو چې تاسو دې سیمونه مو بندوي، بل چې د یونیسکو دغه د کړو چې تاسو دې هغه چې دې سلوټان د دې داخلي مو بندوي، او بل چې دې پولیس ته کړو چې تاسو دې د سمو ان شاء الله دې بنګلو باندې غوړ روان دي د دوه خر کوم کیږي. او هغه سره متصل خلک باغ انتظارو یو دمې ځانو کې میاش ټینګ شو. نو دا نیس ټیم او هغه مړه اطمینان او بیا پسې د نیس ټیم. نو دا چې دی د ستر بین سره شپږ څلوېښتو کالو ژوندګي دا ژوند هیڅ ناممکن دی چې په کال دوه کې راغون شي، ځکه د خلکو دلته جایدادونه دي، خلکو پراپرټې دي. یعنی تاسو یقین وکړئ چې کوم جایداد چې کوم مهاجر اخیستی دی په کروڑ روپۍ هغه دې څوک په شل لکه اوس نه دي. یعنی څلورمه برخه باندې 50% چې دی 50% تاوان دی، په 50% کې دی. نو دا خلک تاوان سره مخ کېږي. نو یو خبره موږ له دا کوله چې موږ دې ته بار بار موږ دغه کړی دی د کانفرنس د لارې نور ټینګونه کې چې تاسو یو کمیټه جوړه کړئ او دغه مهاجر پکې کینوئ که واقعا تاسو دا مهاجر ایستل غواړئ با عزت توګه. نو انشاءالله د مهاجر وزي با عزت توګه موږ ورته طرح لرو، موږ طرح جوړو تاسو سره په شریکه باندې ستاسو د کمیټې
میاخیل صاحب د تاسو طرح ته به راسو چې تاسو څه ډول طرح لري. ډاکټر صاحب عاطف مختار را سره دی، ډېر پاتې سو همکار مې وایي چې تلیفون یې قطع سو، بیا تماس سره نیولی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته ډېر ښه راغلاست. چون طاهر خان صاحب بله برنامه درلوده چیرته ته، نو ځکه ما هغوی ته ډېر وخت ورکړ چې وغږېږي. مختار صاحب مهرباني، ډېر تشکر چې برنامه کې هستې موږ سره.
تاسو نه یو نه نړۍ مننه. متاسفانه چې موږ هغه لیکچر تقریبا 15 دقیقو شاوخوا فقط هغه خبرې اورېدلې او بیا هم مسلسل وخت رانغی.
ډاکټر صاحب دا اوس مایکروفون ستاسو خدمت کې دی. د ما پوښتنه دا ده چې پاکستان اگر چې د افغان کډوالو اخراج ته ایران هم مخه کړې ده، پاکستان ولې په دې حساسو شرایطو کې په دې شکل باندې د افغان کډوالو استلو ته مټي بډ وهلي دي؟ څه فکر کوي چې دا فشار غواړي په کابل راولي که څنګه؟
زه به په ستراتیژیک لحاظ دوه درې ټکو ته اشاره وکړم. اول دا دی چې پاکستان غواړي پر طالبانو فشار راوړي او طالبان دې ته اړ کړي چې د پاکستان مطالب او عزائم چې لري باید د پاکستان سره ومني. بل اړخ ګورو چې په زلګونو او زرګونو افغانانو جایدادونه ملکونه په پاکستان کې پاتې شول، حتی چې د خلک تورخم د ځینو کې سفر کوي او لارې کې روان دي، هیڅ امکانات نه لري. په لارې کې پولیس دې سامان اخلي، وسایل اخلي، امکانات اخلي. دا عدم د موجودیت داسې یو نظام چې هغه د خپلو ادباو نه دفاع وکړي په افغانستان کې نتیجه دا ده چې پاکستان دغه نه په شکل یو ابزار استفاده کوي او په نتیجه کې دته ګورو چې افغانان زیانمن شول. افغانان حتی په کوټه کې، په پېښور کې، په باجوړ کې او په نورو سیمو کې چې افغانان شتون لري، د دوی په زرګونو او په لکونو او په میلیونونو پاکستانی پیسې ورنه پاتې شوې، حتی ټول کورونه چې کوم ځای کې وو هغه کورونه پاکستان نیان ورنه واخیست، دوی سامان یې ورنه واخیست، دیګ او آشا او باتای چې دلو ټول ورنه واخیست. زمان دا باور ده چې د افغانستان نظام یا ډیفیکټو سټیټ د طالبان باید متوجه شي چې د افغانستان د خلکو د سیاسي، انساني او بشري هویت نه دفاع وکړي. دویم موضوع دا ده چې پاکستان کولی شو چې په شکل د یو نړیوال میکانیزم چې موږ په نړۍ کې درلود، په سومالیا کې هم داسې درلود، نورو ملکونو کې هم مثالونه لرو، کولی شو په شکل د تدریج افغانان وباسي. اما متاسفانه پاکستان دا کار ونه کړ او اوس ګورو چې دغه ناورین د افغانانو لپاره ډېر سخت تمامېږي. حتی ډېر خلک د لاهور نه، د پنجاب د نورو علاقو نه چې هلته په سلګونو ملکونو سرمایه دغه پیسې ټول هلته پرېښودلې، ځینې افغانانو تجارتونه درلود، هغه تجارتونو باندې پاکستانیان حاکم شو. په دې اساس په صراحت او جرأت ویلی شو چې د طالبانو د حکومت ناکامي په دې اړخ کې څرګند دی. طالب باید د خپل اتباعونه یعنې د افغانانو نه دفاع وکړي او پر داسې یو میکانیزم ورسیږي چې هغه د افغانانو لپاره مفید وي. اما متاسفانه د پاکستانیانو دا کړنه د ټولو انساني او نړیوال معیارونو پر خلاف دی.
مننه ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه. افغان خبریال بخت محمد ریحان صاحب هم راسره ده. ریحان صاحب ډېره ډېره مننه سره لدې چې منتظر پاتې سوې موږ به خی چې په دې خبرونه کې موږ سره برخه اخلي.
وعلیکم السلام، سلامونه تاسو درنو ملمنو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وایم.
ریحان صاحب، په سلګونو زره په میلیونو افغان کډوال له څو لسیزو راهیسې پاکستان کې اوسېدل او حتی د تیر جمهوریت وخت کې دومره فشار په دوی باندې رانغی چې اوس د طالبانو په دغه د واکمنۍ په دې وروستیو څو کلونو کې پراغلی دی. تاسو څه فکر کوئ چې دغه فشارونه به د دواړو هیوادونو اړیکې کوم لور ته یوسي؟ د ولسونو ترمنځ کومه اړیکې چې دی دا به مخکې مې دا پوښتنه له طاهر خان نه هم وکړه، د ولسونو ترمنځ اړیکې دي خپلوي چې دی دا متاثر نه کړي، څه فکر کوئ؟
بالکل سروري صاحب، که موږ تاسو چیرې وګورو دغه نږدې د بلوچستان ایالت چې دی دا سیمه ککوټه د کده چمن دی، دلې دا نږدې شاوخوا کوم ښارونه چې دی دا دستي لکه دغه د افغانستان دغه د جنوب زون سره د ستړلې سیمه ده. ځکه تاسو د دغه ځینو اړیکو یادونه وکړل، داسې کورونه دلته شته چې لورې دلته په افغانستان کې وسوي وي، مور پلار دلته پاکستان کې وي. داسې کورنۍ شته دلته د کندهارو، د هلمند، روزګانو دغه سیمو ښځې دي هلته وڅوي. این دا اوس زیاتره وختونه موږ د دې شهیدان پاتې شوي چې بخي ځینې ودونه وسم چې دغه د دروازې د بندېدو سره چې د پاسپورت جبري سو، په دا وخت کې بخي ډېرې کورنۍ هلته پاتې سولې چې ځینې ښځې غوښتلې ناویان هلته بخي پاتې شوي چې په ډېر سختو لارو باندې بیا دوی دلته افغانستان ته راړل شوي دي. اړیکې ته کې راسو، اړیکې م ډېر زیاتې ځانمن دا اوس ډېر کورنۍ دا دي پر پاسپورت پر دې شانو باندې ځي، خو بیا هم زیاتره کورنۍ د دې وستوان نه لري. بل اړخ ته کې راسو ته د ویزو موضوع د افغانستان کې چیرې وګورو، اوس بيخي د ویزو سیستم دای سوي دي په درو میاشت کې تاته ویزه راوځي، هغه میډیکل ویزه، نور سیاتي ویزه د ټولي بندي دي. د ویزې تم کته چیرې اپلای وکي هغه معلومه نه ده چې اکسپټ سي که یا ریجیکټ سي. که پاکستان خواته تر ډیره پر هغه د دې سبيریږي که چیرې زوس پاسپورت باندې زم افغانستان ته هلته زما سپشتنه کیږي، بیا پر هغه لار باندې زما شناخته کارت بلاکیږي، هغه به د دې ویروس کوشش کوي چې مثال افغانستان ته ولاړ نه سي. نو زیاتره دا سکورنی سچ بخي خپل لونی او خپل بشان په درې کال په دادو د نیم کال چې دا دروازه بند سوي د پاسپورت جبې سوي دي بیا نه جي سره لیدلې. نو خامخا ځینې کورنۍ او پر دغه ځینې انسانيو اړتیا.
ریحان صاحب، مخکې ترتیبات څنګه وو؟ پرته له پاسپورت چا په سپین بولدک او د چمن ترمنځ تګراته کوي سو تاجرانو فکر کوم کوي سو، او خصوصا کوچانو خو هیڅ کال دولس میاشتې تګراته کوو په غرنیو لارو باندې.
بالکل، عموما دلته سپین بولدک پر لاره باندې دغه د جنوب زون ته یوازې کندهار، هلمند، زابل، دغه د روزګان دغه سیمو خلکو ته تر ډیره پر اجازه و، ځکه ټول کسان پر تذکره باندې تلل. مخکې خو تر ډېره الکترونیکي تذکره ډېرو کسانو نوې جوړه کړې، پر کاغذي تذکره به تلل، دومره زورېدلم نه و، صرف تذکره ښکاره کړله. بیا د هغه څه وروسته ځینې ټوکنان پاله سوه چې بیا به تذکره ثبت کړل، یو ټوکن بیا درکوي چې بیا پر هغه ټوکن ته تلای راتلای سوی، د هغه وروسته بیا د الکترونیکي تذکره جبري کړله. هغه ونو چې بیا وروسته د پاسپورټ موضوع راپورته سوله، دغه د کاکړ په شپو کې چې کله د سرپرست حکومت په دغه شپو کې دغه دروازه سخت
انور الحق کاکړ سرپرست
حکومت نو په دغه شپو کې پاسپورټ هم جبري سو، هغه چې دروازه بنده و بیا پرلت کښېنستی، نو تر اوسه پرې ان ټول په پاسپورټ باندې دی څوک پر تذکره او پر هغه نورو اسنادو باندې نسي تللی.
او لغه خو به چې چا سره پاکستاني اسنادو مثلا یا پاکستاني ګڼل کېده کندهار ته راتلای سو اوس هم راځي؟
پر شناخته کارت باندې دا خو اسخه یوازې د کوټي او د چمن دغه سیمو شناخته کارتونه چې واغه بیا پر دروازه پر شناخته کارت راتلای سو، دا کسان څخه پاسپورت کوم څه اسنادونه نه غوښتل کېدله.
او روسي کې کډوال ستانه سوي دي سپین بولدک لاره کندهار ته راغلي یا زابل ته یا هلمند ته یا روزګان ته، د دوی څنګه پالنه سوي ده کنه؟ تاسو ته خبرونه را رسیدل سمې؟
بالکل، تر ډیره پر لومړی کې کله چې لومړی پړاو دغه بهیر را پیل سو اگست په 2003 اگست سو کله چې هغه لومړی مرحله را پیل سو، فغه شپو کې موسسات ډیر پاله و، نو د سپین بولدک په دغه کمپو کې دوی لپاره ډیر ترتیبات نیول سی و، دوی سره ځین نغدي کومکونه د بیلابیل موسسات له لوري وسوله. خو کله چې هغه دوره پراسول سو میاشتې و، په دغه دوم پړاو کې ځینې انجوګانې موسسات دلته په دغه زون کې بند سوي هم و، نو تر ډیره پورې هلته یو څه کومکو همکاري ورسره کیږي. خو کله چې بیا دوی سیمې ته ولیږدول سي، تر ډیره پورې چې بیا موږ معلومات په لرو، ځینې د زده کړو غوښتنه کوي، ځینې د کار غوښتنه کوي، ځینې د اوسېدو د ځای غم وایي، بیخي موږ په خیمو کې اوسېږو، نو هلته د ژمي او دا پر راتګ سره بیا ډېر ستړي وي، ځکه دوی دومره پیسې او دومره څه نه لري چې ځان دپاره یا د ژمي ترتیبات ونیسي یا هم په ګرمۍ کې د ګرمۍ ترتیبات. نو تر ډېره پورې دوی یو څه سر ټکوي. په اوس کې هم زیاتره کسان چې بیرته زړه ښه کړي وو پاکستان ته، که څه هم هلته ډېره سختي ده، خو بیا هم ځینې کسان بیرته اوښتي وو چې هلته نه د تعلیم دپاره زمینه سته او نه هم دغسې نور د کار دپاره، نو اوس هم ځینې کسان سته خو ځینې بیا بیرته اوړي.
مننه ریحان صاحب. میاخیل صاحب ته ورسو. میاخیل صاحب، تاسو مخکې ویلې چې تاسو طرحه لري چارواکو ته وړاندې کړې ده، که د دغې طرحې د جزئیاتو په باره کې وغږېږئ، دا چې چارواکو څه ویلي دي، څه منی که نه منی، او هغه لویه اندېښنه کډوال یې څه لري د افغانستان ته د ستنېدو په هکله کومه اندېښنه ده؟ چې اولادونه بې تعلیمې پاتې سي، که نه امنیتي اندېښنه لري، که نه مالي اقتصادي اندېښنه لري، که دغسې جمبندي کوي. مهرباني میاخیل صاحب.
د خلکو اندېښنې خو دغه دي چې وایي یو خو د جنکو تعلیم نشته دی، تبن دلته د جنکو تعلیم اوس په یونیورسټیو کې دي، پوهنتونونو کې، په کالجونو کې دي، نو دا خلک زیاتره چې دی کوم هر پلار چې لوی په تعلیم لاندې ده په کالج یونیورسټي، نو هغه نه غواړي چې لاړ شي، ځکه د خپل لور حیات تباه کول نه غواړم. او بله ده کما ماشوم چې سبق وي هغه خپل رواني بیمار شوی دی، اوس موږ دا خلک وباسي او موږ وسه چل کیږي، زما تعلیم سره بسې کیږي، زما دغه سره بسې کیږي، لکه همدغه شان ته خپل کور م همدغه ماشوم سبق وي، نو هغه هم چې دی حیران نه چې تاسو دا اندو وسه کومه، لکه زما غر مان نه چې زما د ډاکټر ارمان نه زما دا واغه دا اخر سبق کیږي ما سره، دا خو زه یو مثال خپل کور در کوم، دا شنو ټول دغه حالت انداري کور هم دا سمي بل نو سو کې دا الکانو چې دی وو ماتم سیمستر دی چې داخله کوزی لار شي په کیو آر کارت باندې د دې داخلي اخیستي دي، نو الکان خپل ټول یو تشویش سره مخ دي چې تشویش سره مخ شي هغه درس او دغه څه تاثیر وکړي، نو بل دا چې دی نه لار شي جبري نه دي هغه یو د دې انصاف فرق کوي، نو هغه انصاف فرق کوي ته باندې ماشومان چې کوم په پلی ته کې دي هغه ډیر مشکلات سره مخ کیږي، نو تعلیمی مشکلات وړي زیات دغه اهم دي، او بل خوا ته اقتصادي مشکلات دي چې هلته د کار او د روزګار خبره هم ده، دلته د خلکو اوس یو روزګار روان دی او کار روان دی، نو دغسې خلک چې کمه سرمایه لري دلته هغه په کار اچولې ده، وایي که دا زه سرمایه غونډه کړم او هلته لاړ شم، نو هلته به تر څو چې زما کار روانېږي دومره سرمایه ده چې دا کال کې وخورمه، چې وخورم بیا به خپله سرمایه خوړلي همداسې به ناست یم، دلته خو تیار کار روان دی، بل دل دی خلق سره لین دین دی پیسو دی کرونو روپو روزگارون دی دیز غط انویسمنٹ کرده دی مہاجر دیتا دا میڈیا بتا سے ہو رہے پر لیے پیمانہ باندھے دل دی روزگاریاں دی کتا سے دل دی مارکٹونو کیوں کرے اول لابوڑ بازار چیز دا نوی فیصد دلتا افغانان دی نوی فیصد دکانداران افغانان دی کتا سے دل کیوں کرے اندر شیر کیوں کرے دا تقریباً اتیا نوی فیصد دلتا افغانان انویسمنٹ کرے دی پدہ ہر ضیا کی کہنا خار کی تاثر کپڑو مارکیٹ پہ اگر ابھی اتیا فیصد تقریباً دلتا افغانان انویسمنٹ کرے دی
میاخیل صاحب بخن غوڑم
عربوں روپے خلق کو لین دین دی دغه مشکلات دی کم خلق چنی دی شباب فارما کم خلق چنی دی یو هغه کیسی مشکلات هم دی چې هغه دی دنه پاکستان یو دو سو کسان نزیر تقریباً هغه خلق چې کی سونه دی هغه اړول دی او جرمن چې دوباره غواړي چې کسان دی واپس راشي خبر پروگرام
مختصر
پشپک میں شیم کی ہم داوس بدل سے حالات کی جاتا ہے سرز لگے تقریباً خبر نہیں دیتے خبر ہونا دنی حالات نہ خبر نہیں اور بے خبر ہی بے ادار وقت کی گئی اور بے مسئلہ حل کی گئی ہے نا نو دا مسئلہ خلق کو ذہن میں کتا سے چوڑی بھی نہیں نو ذکر رضا نے منع ہوں گا باز خلق نو کو دسی مگر تیولی تا سے بدی پاس پیوار کارڈ باندھی پروف آف ایجوکیشن باندھی او ایس سی سی افغان سیزن کارڈ باندھی تا سی دی لگا ور کئی ان کلا نہ ویزا ور کئی ان کلا نہ ویزا چتا سے ور کلا دغه پین کلا نہ ویزا دا دغه حیثیت ختم شو دا ماجرا سیزن ختم شو دے چ دی یو افغان پاس دا ویزا باندھی تعلیم ہم تر سر قبول شی ٹول کارونه دا پینځه کال کې دا برابر ولې شي که پینځه کال پس د دې ویزه ختمېدو کې دوه میاشتې درې میاشتې پینځه میاشتې پس یو هغه پوری کې زما ویزه ختمې ختمېږي او ما چې دې نو رسکه ده تو ان باندې د ویزې لرم او ویزه به تمدید کوم کنه لرم ځان دا غونډې انفرادي شکل ټول دا غاهي د انفرادي شکل داخله لګځي د مهاجر د نغته د هجرت سلسله د بچلې دا نه پاتې کېږي خو دل شي او که دغه شي وي پنجاب کی خالی شو نو اگر ایسے بڑا حالات کنٹرول کی دا منفی خبر ده او نه عملی ده چې دا یو میاشي دا کار وشي
او میاخیل صاحب تاسو چې دغه طرح وړاندې کړی دی وړاندیز مو کو چارواکو په جواب کې صدرته ویلې وای خسته
موږ خپل دا دغم کړی دی په کانفرنس کې موږ په ارني چیف باندې غږ وکړو ځکه چې دا مسله ټوله د هغې دي د څنګه اشتارخان ویلي د سیاسي نو دغه نشته دی نو موږ ارني چیف باندې وکړو چې تاسو یو ځل موږ سره خیر دی وخت راکړئ موږ کینوی ځان سره نو که تاسو غواړئ چې دغه خپل څلوېښت کلنه مېلمستیا او مېلمستیا پاتې شي ځکه زموږ شورا چې دا دوه منشور لري شورا دغه دوه ټکي منشور دی یو دا چې د مهاجرینو د حقوقو دفاع او دویم دا چې موږ د پاکستان افغانستان تر منځه یو همغږي او د منفي خبرې چې دي دا ختمول او یو مثبت سوچ او فکر پیدا کول دا زموږ د شورا منشور دی نو موږ یو چې دغه د شورا منشور او د پاکستان په ګټه دی بلکې د افغانستان او د دواړو په ګټه دی موږ تاسې درځو تاسو سره کینو چې کینا شو تم کې کمیټه معرفي کې موږ سره کینو کمیټه سره هغه کمیټه سره موږ هغه سره جوړ کو چې هغه د پاکستان او د افغانستان د دوه په ګټه وي د دې نه به وتل با عزت توګوي افغانستان کې د یو نم دې شکه خلک ورشي ال تاغوي نشي برداشت کولی نو ال په تدریجي شکل وي نو هغه هم برداشت کوي او مهاجرت سره سره په مطلب ختمي او دلته به د عمل مستې چې کوم ذکر ده د دې ته هم صدمن رسي او دا په ځای پاتې شي نو موږ دا کمیټه دا غږ د پرس کانفرنس لپاره پیدا کړې دي او دا شي خاطره مودلې ګرې دي نو څه پورې موږ دا جواب دي خبرې نه راکړې شي
او می اخر صاحب روستي پښتنه لته سونه د یو ان ایچ سی آر دفتر ته مراجعه کړې غوښ درته ویلې دي کنه
زه دا تیره سیشنبې په ورځ د کانډیډیټ چې کومه ده ګلینډکس هغې سره زه ناست وم، نو هغې ته مې دا وویل چې هغې وزه زما دلته چارواکو سره کښېنم، تاسې ما ته د حل لارې او دغه وښایم مشکلات ستونزې ستاسې، نو مونږ ورته هغه خپلې ستونزې د تعلیمي او د بخش کې د امنیتي بخش کې دغسې تجارتي او د دې ټولو بخشونو کښې ورته مکمل تفصیلي دغه ورکړو بریف هم کړل په هغه ټولو خبرو باندې. نو بیا هغې دا وویل چې مونږ د دې خبرو رپورټ دغه ته کړی دی جنیوا ته هغه عالي کمیشن، نو ته هغې ورته واپس خط رالېږلی، خط یې لېږلی دوی ته چې دا تاسو ډېر غلط کار کوئ، دلته زمونږ دا تریپارټایټ دغه وه معاهده شوې ده په 2023 کې چې دلته به څه چې کېږي کوم خبره چې د مهاجرو په اکلټ ځای کېږي دا به د دریوانو پاکستان افغانستان او د انیسیار په مشوره به کېږي، او دا دوی ته یو طرفه تاسو کوئ دا نه کوئ، دا ستاسې هغه دغه ته نړیوال امیج ته نقصان رسېږي او بشنه پرې مالوئ، نو هغه ډېر سخت هغه لیکلي لیکلي ورته، نو دوی چې مونږ امیدوار یو چې مونږ دا خبرې ته دوی توجه ورکړي او په غور پرې وکړي.
ډېره ډېره مننه میاخیل صاحب. ډاکټر صاحب ته به راسو. ډاکټر صاحب مختار، په دې تھری پارتریت یا درې اړخیزه معاهده کې یا درې اړخیزه مسئله کې لکه څنګه چې میاخیل صاحب ورته اشاره وکړه، تاسې د یو این ایچ سی آر د ملګرو ملتونو رول څنګه ارزیابي کوئ؟ څه فکر کوئ چې ملګرو ملتونو په دې مسئله کې په دغه شکل دا ډیپورټیشن چې روان ده خپل رول ادا کړی که نه؟ ډاکټر صاحب حاطف
خیر، ملګری ملتونو یو پسیو رول لري، دغه پسیو رول د نړیوالو قوانینو خلاف دی. بل اړخه په افغانستان کې نظام حاکم دی، مرکزي نظام چې په یو میکانیزم دستوري لاندې باید د پاکستان سره توافق رسېدل، اوس پورې چې وضعیت دومره خراب دی چې خلک د خلکو جایدادونه مکونه افغانۍ چې در دي دا ټول پاتې کېږي، او بالاخره د پولیسو د ټمبو د وهلو د ټکولو لړۍ جریان لري. زمونږ دوه نړیوال غوښتنه دي، یو دا دی چې د یونیسیا د قوانینو تصوري لاندې دي د مهاجرینو سره دي یو داسې چلند وشي د اسکاس ورکړي چې د افغانستان په نتیجه کښې دوی خوشي توانېدلی چې خپل کور یا خپل هېواد ته وګرځي. دویم دا دی چې طالبانو غوښتنه ده چې مداخلت وکړي، تر هغه وخته پرې که تاسو مداخلت نه کوئ او یو میکانیزم نه جوړوئ او یو میکانیزم تر سوري لاندې ټول افغانان دلته په یو اجماع په شکل په تدریج را نشي افغانستان لپاره دغه ټول مهاجرین په یو ناورین منځ ته راوړي. همدا اوس په زرګونو خلک بیماران شوي، خو د ګونو ماشومان څه تکلیف ورته دی، کمپونه ټک دي، په خم لاره ټک دی، او له بله خوا د پاکستان د پولیسو خورا حتی د خلکو نظامې کمیس ورنه اخلي، موبایل ورنه اخلي، پیسې ورنه اخلي، هوا خلک سره چې د پاکستانیانو سره د افغانانو تجارت و هغه تجارت هم په ټپه ولاړ دی، پاکستانیانو د افغانانو پیسې نه ورکوي. په دې لحاظ که طالبان هم یو ډیفیکټو سټیټ دی، بیا هم دومره مسؤلیت لري چې طالبان باید د پاکستان سره خبرې وکړي او دغه به په یو ستر پشتري ناورین باندې بدل کړي. زمونږ باور دا دی چې چېرې طالبان دا کار نه کوي، خپل مسؤلیت نه ادا کوي، تاریخي مسؤلیت به بېرته د طالب په غاړه هم وي. بل خوا د پاکستان نه مونږ دا توقع نه شو درلودلی، د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هغه وایي چې مونږ نه منو، تاسو مشکلات لرو، تاسو سیاسي مشکلات لرو، په سیمه کښې جګړه روان دی، په پښتونستان کښې جګړه روان دی، مونږ د افغانستان لخوا تهدیدېږو او افغانستان زمونږ د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. په دا اساس مهاجرین یو پلمه هم دی او یو فشار حالت دی طالبانو باندې.
یعنی خلاص ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې د کډوالو له شتون څخه اوس په پاکستان کې سیاسي استفاده کېږي، دغسې
سیاسي استفاده اوس هم ته کوم استخباراتي او اطلاعاتي او نیابتي جګړه افغانستان کښې شروع کېږي، هغه همدغه لاره ده چې باید دولت د افغانستان حکومت ضعیف دی او هغه د داخلي موضوع پر خپل مهاجرینو ته لاسرسی ونه لري او دلته ډېر نور مسایل منځته راځي. زموږ غوښتنه من حیث افغان او خصوصا د ستراتیژیکو مطالعاتو په رڼا کې دا وایو چې طالبان دې باید هوښیار واوسي، پاکستان سره او تعامل سره خبرې وکړي او تر هغه وخته پورې چې پاکستانیان د افغانانو پیسې نه ورکوي او د دوی کورونه په زور اخلي، اموالې په زور اخلي، اکثره تاجران په میلیونونو او میلیاردونو روپۍ د افغان تاجرانو په پنجاب او سند او پېښور او اسلام آباد کې څو دا پیسې ټول پاکستان ته پاتې کېږي. خو د لحاظ دا یو نوی ظلم دی او خیانت دی. د طالبانو غوښتنه دا ده چې
ډاکټر صاحب، پاکستانی چارواکي په دې وروستیو څو میاشتو کې کابل ته راغلي دي. د مهاجرینو د کډوالو موضوع پرته له شکل دوی سره په کابل کې مطرح شوی ده. دا د تدریجي ستنولو په موضوع سره خبرې شوي دي. حتی په دې سره خبرې شوي دي چې که افغان کډوال پاکستان کې شتمني لري هغه دې خوندي وي او څوک حق نه لري چې هغه تر واخلي. په کابل کې چارواکي یا دی فاکتو حکومت پرته له دې خبرو بل کوم وسیله لري، لار لري چې دغه بحران مخه پیونی سي؟
نو دا خو خبرې سوي او عمل بل شي
کوي، چې عملي نتیجه ورکړي.
عملي نتیجه نه ده ورکړه. عمل خدا دې چې د افغانانو پیسې ټول پاکستان کې پاتې دي. عمل انداز دې چې تورخم دا فرضی کرښه باندې خلک پراته دي ته پېښور پرې عمل دا چې افغانان ته کول کېږي، عمل دا چې د افغانانو پیسې ورنه کېږي، عمل دا چې پاکستان پولیس په افغانانو ظلم کوي. نو په دې لحاظ د طالبانو غوښتنه دا ده چې کوم پرېکړه کړي وي د پاکستان د دولت سره، هغه د افغانستان ملت شریکي تر څو اوسي توانېدلی داسې لاره پیدا کړو چې افغانان په تدریج ووځي. خو زه فکر کوم دا به په یو ستر ناورین باندې بدل شي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. موږ د دغه خبرونې په حق له خپل ویبپاڼه کې هم ګرانو اوریدونکو ته خبر ورکړی و چې نن د کابل په وخت د ماخام په 2 بجو پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په حق له خبرې کوو. دا چې ویل کېږي افغان کډوال هلته ځورول کېږي، نیول کېږي، لسګونو کسانو موږ ته خپل پیامونه لیکلي دي. یو لیکلی دی چې دا نوم یې بلال افغان دی. لیکلی دی چې افغان مهاجرینو سره پاکستان کې ظلم زیاتای روان دی چې مثال نه لري. د لیکلی دی چې یو مهاجر ونیسي له 0 نه تر 15 زره روپۍ کلدارې ترې اخلي، بیا یې خوشې کوي او بیا نیول کیږي. نوري خبري هم کړي دي چې قابل د نشر نه دي. بل بیا لیکلي دي چې د سترګو لیدلې حال دا دی چې ولا کې سړی ته هیڅ ویلي دومره بعد اورز هم نه لکه چې تاسو چیغي وای مونږ کوي ولا که تاسو ستونه چیغي وای دومره بعد اورز هم نه ده. بل مختلف یعنی مختلف اغه خودلی دي ریاکشن یا عکس العمل خودلی دي موږ د خبرونه په اړه کې یو کس لیکلی دی د احسان الله افغان په نامو باندې تر اوسه پورې خو په خیبر پختونخوا کې داسې کومه پیښه زمونږ تر سترګو نه ده تیره شوې، اما د پنجاب ځینو بازارونو حالات څناڅه د اندېښنې وړ دي. د دګاسمن دی احسان الله افغان. مخکې ما لمیاخیل صاحب نه هم پوښتنه وکړه، هغه ویل چې په بیلابیل سیمو کې بیلابیل چلند کیږي. د خبرونه 8 دقیقې پاتې دي، را به سو د خبرونه به راټول کړو. د ګرانو میلمنو نظر غواړم چې د اوسنی بحراني حالت افغانستان ته په د وروستیو 3 میاشتو کې تقریبا په میلیونو کډوال راوښتي دي. اخو په افغانستان کې دولت چې دی هغه دی فاکتو دی، یعنی برحاله چارواکی دی چې د مشروعیت نړیوال مشروعیت نسته وسره، نړیوال مرستې هم الته کمې دي نه دی راغلي. د اوسنی بحران د حل لپاره اگر چې میخیل صاحب ویل شو دی وړاندیز کړی دی، میخیل صاحب د اوسنی وضعیت د دیوتلو لپاره ستاسو نظر هم د کډوالو لپاره هم د افغان چارواکو لپاره او چې ګران اوردونکي ووري میخیل صاحب؟
خو د موږ بار بار نالو شمی باندې راغو خو چې تاسو دلته یو راشه یو حاجه ولې گئی د زینه کینې او سره موږ خدي را کارونه کو. موږ بار بار نالو شمی تم چې د زینه ورکړي دي هغه متداوی دي چې خلک اعتماد دي چې د افغانستان ته هلته بیا ځمکه کور یا غنور کې ته ځای نشته د شپېته فیصده خلک دي دا سرپانانه لري بل یو کس د کور کرای چې لارې کرای چې د کندوزه پورې څلور لکه څلور نیم لکه کلدارې ده دا د سره د سره سل زره نشته څلور نیم لکه د کمه کې دلته د پولیسو کوتک کې چې لاړ شو هلته کرای نشته دي هلته کوی انحصارم چې د پیسې شل پنځه دېرش ډالره ورکوي نو پنځه دېرش ډالر باندې دا کرای کومه برابرېږي نو د حل لارې دا ده چې انحصار د پیسې دي چې جامه در کم از کم د لارې کرای پیدا شي او بل خواته چې پاکستان دی دلته په ټیم او غزي په تدریج چې داسې ټیم نه غزي لکه مو دې مخ کې تیر وختونه کې یو میکانیزم لاندې دی او ته ټیم او غزي چې بلغه دغه ترتیب باندې به کې ګونه دي په دې ترتیب باندې به تجاران دي په دې ترتیب باندې ماشینین دي هغه ټول اړ یو هغه کوم چې ما وچې د کلمې ویزې دي ورکې په سی پور باندې دغه طریقې دی چې هغه امارت اسلامي دي خپل دې ته ځان تلف کې چې الټا شارکونه جوړي شارکونه کې نمبر نمبر دي چې دلته دغه ستا سیاسي نمائندګي پنسلی شته ریاست د مهاجرینو شته دي دې خلکو کې دلته مهاجر مهاجر هم کی او ماجی کې وشه را ما ته کوم شارکه لاړ شمه دې دې ځان دې ته فرمور کې چې ته دې ځان چې شارکه الټ فلانکین مرزمه کا تاسو دا دې ځان ته بل ته دې اړ یو انیشال مکلف دې ته د خیمی راوي او دا استاش په مشورشن یا کال عشان ته درکې ته بل ته وسیږي نو بل د مونږه د داسې آباد کې هر ته غوږونګه چې راځي ته پری پری وځه زمګه راځي ته د نسل لپاره دازې دي نو سل چند زیات جوړ کړ او آبادی اولو او آبادی ته نو د جزینو بي د سره وخت هم د دې به کېږي
میاخیل صاحب ډیر ډیر مننه امکار مراته وای چې میاخیل صاحب دری برنامه کې هم د موږ ملما دی نو ته بلګ دا مو کې میاخیل صاحب لګچای مای به وښکې او ګلاسو به وښکې او رسه تقریبا یو لاس لکه بعد د دری برنامه خبر شروع کیږي
ډیر
ډیر ډیر مننه ډیر ډیر مننه ریحان صاحب تاسو نظر غواړو د وسنی کلکیچن وضعیت څخه د وټلو لپاره او بیا راسو ډاکټر صاحب
سروري صاحب د دواړو حکومتونو ترمنځ باید خبرې اترې سره ترسره شي ځکه موږ تاسو مخکې کچيري دغه د حکومتونو جوړښت وګورو هر وخت چې دغه د دوی وادون ترمنځ دغه جنجالونه منځته راځي نو د دوی حکومتونو ترمنځ د سپاس د دې لامل سوي دي چې هغه وضعیت یو څه کنټرول کړي ځکه پاکستان دا یو کال نه دی چې دوی دغه سي پروسه شروع کړي د پاکستان هر ځای چې دغه سي وسونه پېښ شوي نو ځینو کډوال ته لاس واچي دا د دې یو کیسه ده پر چا مې امید ده پیسې د لاس په خلاصي نو موږ دلته تر ډیره پر حکومتونه او د طالبانو حکومت هم باید کښینه د دې سره دا وځ د کابل کې غونډه شوی ده ځان د دې مهم اړخ باید دغه د کډوالو موضوع شوی وي سفیر خبرم تاسو واوریدل چې سفیرم پر ټوئیټر کې لیکلی و چې مثال تر ډیره پر د کډوالو سره وضعیت ډیر بد وضعیت کې جهل ته جنو ته خپل کم تو کې شلري نسی انتقال وای افغانستان ته دلته د کورونو یادونه وسو د جیدادون ده چې په ډیر کم بیان او تر ټولو ښه لارې داده چې دواړو حکومتونو سره کښینی او وضعیت کنټرول سي ترڅو افغانستان د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه وکړي چې کډوال دلته دي تر هغه وخت دغه وخت سور وښ کی ځکه دلته کوم شتاس وګورو دوی یو میاشه 15 ورځې وخت وټه کی دا وځي هغه سب چې شمه ټاکلې ده ډیر محدودي ورځې پات نو اوس نه معلومه
مننه مننه ډیر ریحان صاحب ډاکټر صاحب مختار تاسو وړاندیز د دغه کلکیچن حالت نه دی وټلو لپاره مهرباني وکړئ
من خو یو ځل بیا د افغانستان حکومت او په دې حاکم نظام پاک وو چې د افغانستان د اتباعو په حق له پوښتنه وکړي دویم دا د دار ډول سیاسي فشار په طالبانو راوستل د پاکستان د سیاسي موقف یوه برخه ده پاکستان دی باید د مهاجرینو متعلق خپل پالیسي ته تغییر ورکړي کچیر پاکستان خپل ستراتیژي ته تغییر نه ورکوي او یو ستر ناورین انساني ناورین افغانستان کې د نن مرګ راځي مسؤلیت یې پاکستان ته او طالبانو ته ګرځي فکر کوم د طالبانو حکومت د مهاجرینو په حق لا کوم پسیو فیصله یې د پاکستان سره کړی هغه فیصله کې به د افغانستان ملي ګټو ته قطعا نه یې کړی افغانستان ملي ګټې او افغانستان ملی محور او موضوع باید داوی چې څنګه په اکرام او احترام د افغانستان مهاجرین خپل وطن ته راوګرځي او پاکستانیان حق نه لري چې د افغانانو اموال او ملک او جایداد ورنه په زور واخلي هغه ډالر او میلیونونه ډالر او پیسې چې د افغان کارګرانو په پاکستان کې باید د افغانستان نظام د غدینه پښتنه
مننه
دریم موضوع چې مونږ په باور لرو او اعتماد لرو دا یو سیاسي فشار دی او ظالمانه سیاسي فشار دی چې د افغان ملت لپاره
مننه ډاکټر صاحب حاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د بینالمللي مرکز رئیس زله تاسو نه مننه کوم له خاغلی بریالي میاخیل پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا له رئیس صاحب څخه مننه کوم افغان خبريال بخت محمد ریحان صاحب څخه مننه کوم او د غراز پاکستانی خبريال د مشال رادیو خبريال طاهر خان څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمغ سره برخه واخیسته او له ګرانو اوریدونکو نه مننه کوم چې په دې یو ساعت کې لمغ سره او د موږ په ویب باندې خپل کمیټونه لیکلی وو تر راتلونکو اونۍ او د ترشنه اسمان لاندې بلې خبرونه پورې ګرانو اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو خاط خوشاله او بریالي اوسئ.
گلاب گلاب خانان میں پردے مزدور مڑوشی چی گلاب گلاب خانان میں پردے مزدور مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور مڑشی پترنگ پترنگ وستونا بے پستر استر گوڑان داشی ولی والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور مڑشی پسڑاشی ولی والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور مڑشی
چه